په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنوري استنوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د طالبان حکومت وایي د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان او آی سي پلان لري چې په کابل کې خپل استازولۍ پرانیزي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ ضیا نن په یو غږیز پیغام کې وویل دا پریکړه د او آی سي مرستیال مشر او د افغانستان لپاره د دې سازمان استازي طارق علي بخیت کابل ته د سفر په مهال د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې اعلان کړه.
شاغلی بخیت یادونه وکړه چې د اسلامي همکاریو د سازمان غړي هیوادونه له افغانستان څخه کلک حمایت کوي او په دې مخه به په کابل کې دفتر خلاصوي ترڅو د افغانانو ضرورتونه له نږدې درک کړي او د ورته رسیدګي وکړای شي.
خاغلی بخیت پرون کابل ته ورسېد او د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر او نورو چارواکو سره یې وکتل. خاغلی بخیت په خپل ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو له مشرانو سره په اسلام آباد کې د او آی سی د بهرنیو چارو د وزیرانو د دسمبر میاشتې د غونډې د پریکړه لیک د تطبیق پر څرنګوالي بحث وکړ. د ننګرهار سیمه ایز چارواکي په مرکز جلال آباد کې د اتو تنو مشکوکو غلو د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګه په یو بیان کې وایي چې دا کسان د مرکز جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې د استخباراتو ریاست په عملیاتو کې نیول شوي دي. په بیان کې د استخباراتو د رئیس ډاکټر بشیر له قوله ویل شوي چې نوموړی وایي د غلو د طالبانو له نوم څخه ناوړه ګټه اخیسته او په ډیر مهارت سره له کورونو او د لارو پر سر له خلکو غلاوې کولې. د افغانستان د بوسکشۍ د لیک د دریم پړاو سیالۍ پرون د کندهار په بریا سره پای ته ورسېدې. په ملي ټلویزیون کې د بوسکشۍ لیک ډایرکټر یونس مومن ازادي راډیو ته د پایلوب په اړه معلومات ورکړل.
د بوسکشۍ لیک دریم پړاو فاینل د کندوز او کندهار ترمنځ و چې کندهار وشي کوي د دوه امتیازو په اخیستو سره د دریم پړاو لیک اتلولي خپل کړی.
د بوسکشۍ لیگ له دریو کلونو راهیسې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون په ملاتړ پر ملي ټلویزیون خپرېږي. سګنۍ لیگ د کپ په پنځمه نیټه پیل شو او پرونې وروستۍ ورځ وه. د روسیې پوځ وایي د اوکراین په پلازمېنه کیف او نورو ښارونو ماریپول، خارکیف او سمی کې موقت اوربند اعلان کړی چې پر اساس ملکي وګړي وکولی شي له خپلو سیمو نورو سیمو ته کډه کړي. دغه اعلان وروسته له هغې کېږي چې له دې یوه ورځ مخکې د ماریپول له ښاره د ملکي وګړو د وتلو هڅې د اوکراینی چارواکو په وینا د روسیې د پوځ د بمباریو له امله ناکامه شوې. د ملکیانو د وتلو لپاره هغه لارې چې د روسیې ریا نوویستي خبري آژانس د روسیې د دفاع وزارت په قول خبرې کړي ټولې هغې لارې دي چې یوازې تر روسیه او بیلاروس پورې غځېدلې دي. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي یو ویان د روسیې دغه اقدام یو بشپړ غیر اخلاقي اقدام بللی او ویلي دي چې د اوکراین وګړو ته باید اجازه ورکړل شي چې له خپلو کورونو د اوکراین د خاورې دننه نورو ځایونو ته کډه شي. د روسیې په لزګونو ښارونو کې د اعتراضونو پر مهال د نیول شوو کسانو شمیر زرګونو ته ورسېد. دغو کسانو په اوکراین کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بې دلیله جګړې په مخالفت کې اعتراضونه کړي دي. د او وی دی انفو په نوم یو څارونکی بنسټ وایي چې تر نن سهاره پورې د روسیې په 98 ښارونو کې 4842 کسان نیول شوي دي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو حکومت د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ هغه موندنې ناسمې بولي چې افغانستان پر لپسې د دریم کال لپاره په نړۍ کې د ترهګرۍ د تر ټولو ډیرو ځپل شوو هیوادونو په کتار کې راوستي.
کله چې هیواد آزاد شو او هیواد امنیت شو په عادي حالت کې ده جګړې برخه نه ده.
دغه انسټیټیوټ د مثبت سولې په نوم انډیکس کې افغانستان د نړۍ د 113 هیوادونو په ډله کې په 153 ځای کې راوستي. په دې اړه مو چې آیا په افغانستان کې نوي تحولات د مثبت سولې فاکتور ګڼل کېدای شي د سیاسي چارو د وکتونکو نظر اخیستی؟
باوجود چې جنگ درېدلی دی مګر د سیاسي لحاظ او د نظامي اړخه طالبان وسم هغه یو نوی استبدادي شکل د دې د حکومتداري لري.
د کابل ښاروالۍ لخوا پر هټیوالو د نرخنامو ویش د کابل ښاریانو او هټیوالو اکثر له منځه راپارولی دی.
نرخنامه ډېر جګور کړې په سبا زنګ او ګاز شرکت یو لټ کړي مازیګر زنګ او برېټ کړي.
سبا د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغان ښځې وایي چې دوی دغه ورځ داسې وخت را رسېدلې په افغانستان کې چې دوی له ډېرو کړاوونو سره مخامخ دي. د اوکراین تحولات هم کتنه کوو. د خبرونې دوهمه نیمه کې سپورت او ځوانانو لپاره د تاند څانګې پروګرامونه هم مه هېروئ.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د طالبانو حکومت د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ هغه موندنې ناسمې بولي چې افغانستان پر لفظ د دریم کال لپاره په نړۍ کې د ترهګرۍ تر ټولو ډیرو ځپل شوو هیوادونو په کتار کې راوستی دی. استرالیا میشت دغه انسټیټیوټ په نوي راپور کې چې د پوزیټیو د پیس انډکس یا د مثبت سولې انډکس په نوم خپور کړی، افغانستان له هغو هیوادونو بللی چې ترهګرۍ پرې ناوړه اغېز کړی دی. دغه انډکس له مخې افغانستان د نړۍ د 103 هیوادونو په نوملړ کې 153 ځای نیولی. د دغه انډکس له مخې افغانستان د پخوا په نسبت شپږ درجې ښه شوی. نور په دې رپورټ کې
د اقتصاد اصول انسټیټیوټ افغانستان په پرله پسې ډول د دریم کال لپاره هم د ترهګرۍ یو له تر ټولو ډیر ځپل شویو هیوادونو بللی. د دې انسټیټیوټ په نوي راپور کې چې د ترهګرۍ نړیوالې ډلبندۍ په نوم خپور شوی، افغانستان له هغو هیوادونو دی چې ترهګرۍ پرې ناوړه اغېز کړی. د مثبت سولې په نوم په دې راپور کې د نړۍ د 103 هیوادونو په نوم لاړ کې افغانستان په 153 ځای راغلی. د همدې انسټیټیوټ په اوبل راپور کې چې د ګلوبل ټوریزم انډکس په نوم یو اونۍ مخکې خپور شوی راغلی، په 2020 کال کې د ترهګریزو فعالیتونو له امله د نړۍ 40% مرګ ژوبله یوازې افغانستان کې خلکو ته اوښتې چې د نیمایي زیاته برخه یې ملکیان دي. د دې راپور پر بنسټ په 2020 کال کې په افغانستان کې 1320 ترهګریزې پیښې شوې چې 1426 تنه پکې وژل شوي او 2199 تنه نور پکې ټپیان شوي. که څه هم د اقتصاد اصول انسټیټیوټ په خپل راپور کې وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د دې ډلې بریدونه او په پایله کې د تلفاتو شمیر کم شوی، خو بیا هم دا وطن له یو ناڅرګند امنیتي وضعیت سره مخامخ دی او تر څنګ د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو د پیښېدو احتمال هم لوړ دی. د اقتصاد اصول انسټیټیوټ په 2020 کال کې څلور ډلې داعش، الشباب، طالبان او نصرت الاسلام والمسلمین نړۍ کې تر ټولو ډېرې مرغوب لکې ښکېلې ډلې بللې، خو طالبان بیا په دې راپور کې شوې محاسبه ناسمه بولي او وایي نه ترهګریزو پیښو کې لاس لري او نه هم ترهګر دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد
د خپل د محاسبه غلط او مغرضانه د موږ ردو موږ د خپل هیواد ازادي مبارزه او جهاد کوو. کله چې هیواد آزاد شو او هیواد امنیت شو، تامې مرتوس په عادي حالت کې د جګړې برخه نه ده.
د طالبانو د حکومت ویان له داعش سره د جګړې احتمال هم ردوي او زیاتوي. دا ډله په افغانستان کې فزیکي حضور نه لري او تر خوا یې کومه ځانګړې سیمه هم نه ده نیولې چې ګواښ وګڼل شي. په 2020 کال کې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وړاندې وروسته د سختو جګړو او خونړیو بریدونو شاهد و چې لوی هغه یې په کابل، کندهار او کندوز کې د داعش حملې بدل کړي. د بریدونو ته په کتو شنون کې او په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی په دې راپور کې د افغانانو د مرګ ژوبلې په اړه خبرې شوې ارقام د حقیقت په پرتله کم بولي.
په 2020 کال کې هیرم نشي چې ډېر ځانمرګي بریدونه د افغانستان خلکو نه ژوند واخیسته. د دې تر څنګ په جنګونو کې چې هم و ډېر خلک مرګ ژوبله واوښتل خلکو ته.
د اقتصاد اصول انسټیټیوټ په 2020 کال کې هم په خپل راپور کې طالبان د نړۍ په کچه تر ټولو خونړۍ ډله بللې او ویلي وو په افغانستان کې د 80% وژنو مسؤول طالب وسلوال دي، خو هغه مهال هم طالبانو دا راپور رد کړی و. د اقتصاد اصول انسټیټیوټ په 2008 کال کې جوړ شوی او هر کال په نړۍ کې د ترهګریزو فعالیتونو شمیرې راټولوي. د دې انسټیټیوټ مرکز په استرالیا کې دی.
و امریکا چې د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ د مثبت سولې په نوم انډکس کې افغانستان د نړۍ د 103 هیوادونو په ډله کې په 153 ځای کې راوستی. دغه انډکس له مخې افغانستان د پخوا په نسبت شپږ درجې ښه شوی دی. په دې اړه مې مخکې د سیاسي چارو له کتونکو حکمت اعظمي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې آیا په افغانستان کې نوي تحولات د مثبت سولې فاکتور ګڼل کېدی شي؟
یو باس چې ډېر مهم دی هغه د جنگ درېدل دی. تر یو اندازې پورې طالبانو چې دوی ټولو ګروپونو کې مخکښ جنګیالي ګروپ و چې ډېر زیات عملات دوی کول هغه درېدلي دي، چون چې دوی اوس په نظام کې حاکم دي او دولت دوی په لاس کې دي. نو دغه اړخ څخه یعنی جنگ نشته، د طالبانو جنگ نشته، مګر نور ډلې اوس هم فعالیت کوي اگر چې په کم ډېره کمه پیمانه. نو د دغه اړخه افغانان ځان مسؤونه احساسوي او کله نور اړخونو څخه وګورو زه فکر کوم ځینې شیان ډېر زیات خراب تللي دي، بالخصوص د بیان ازادي ده چې لا هم طالبانو ته کنټرول څخه وروسته لا هم محدود شوی ده. اگر چې په کرپشن یا مثلا په فساد اداري کې خلک فکر کوي چې بهتره شوی دي، مګر داسې نه ده چې طالبان ځینې چارواکي په فساد کې ښکېل نه دي. داسې راپورونه شته چې دوی هم یو تعداد افراد د پیسو ټولولو کې ډېر زیات اخته دي او د معدنیاتو څخه قراردادونه اخلي او هغه هم خپل کرپشن کوي او یا هم د خلکو څخه د پیسو مطالبه کوي چې تاسو پیسې راکړئ او که نه یې موږ تاسو ته مشکل. د دې نه علاوه فکر کوم یو یو بل باس چې دی چې داغه د مساوي حقوق دي او مساوي حقوقونه دي. فکر کوم ډېر افغانان دا فکر کوي چې دی مساوي حقوقونه نه لري. یو تعداد اقلیتونه اصلا دا احساس نه کوي چې دی د نورو قومونو سره په یو اندازه یا په انډول کې دغه سوي. د دې نه علاوه د ریسورسز یا مثلا د منابعو مساویانه تقسیم دی، زه فکر کوم دا یو ستونزه ده. حتی ځینې خلک داسې راپورونه وایي چې په ځینو ولایتو کې هغه کوم کومک چې راځي هغه اړین خلکو ته نه رسیږي، او طالبان ډېر زیات سلیکټیو دی، انتخاب کوي چې چاته ورسیږي چاته ونه رسیږي.
اعظمي صاحب، همداسې هغه فاکتورونو یا د عواملو یادونه شوې چې د مثبت سولې انډیکس د هغه په اساس باندې ترتیبیږي، همداسې د خپلو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکو درلودل او یو اغیزمن حکومت. کراشو د منفي سولې برخې ته کوم عوامل د منفي سولې عوامل بلل کیږي؟
سوله ده، یو نیگیتیو منفی یو بل پوزیتیو مثبت. نیگیتیو پیس یا منفی سوله هغه ده چې کله چې تاسو د دې احساس وکړي چې د جنگ نشتون او یا هم د جنگ او وایلنس چې کوم دی ترهګري دا موجود نه وي، دا په هغه کې نیگیتیو یعنی منفی سوله راځي. دواړه سوله کې څلور شان ډېر مهم دي، سیاسي، نظامي، اقتصادي او کلتوري. نو کله چې موږ د منفي سولې باس کوو، په دې کې یو هغه دی که چیرې ته مثلا داسې یو نظام جوړې چې هغه ډېر زیات یو نوه سنټرلایز وي، یو نوه استبدادي مسایل پکې کې وي، او یا هم په نظامي لحاظ سره ډېر زیات مثلا د مخالفي ګروپونو سره اړیکې لري او خپل اصلي په غیر مستقیم شکل باندې لام جاته. نو دا هغه فکتورونه دي چې تاثیر کولای شي په منفي سوله کې. زه فکر کوم د منفي سولې په انډیکس کې چې یو شی ډېر مهم دی، چې باوجود چې سو جنگ درېدلی دی، جنگ یعنی کم سوی دی، طالبان اکلن جنگ درولی، مګر د سیاسي لحاظ او د نظامي اړخ طالبان وسم هغه یو نوی استبدادي شکل د دې حکومتداری لري چې دا پر منفي سوله باندې منفي تاثیر کولای شي. نو زه فکر کوم طالبان ته پکار ده چې کچیر دی غواړي چې د دې نظام په منفي سوله او په مثبت سوله کې په دا انډیکس کې مخته ولاړ شي، او لا هم افغانستان ته یو بهتره موقف کې اوسي. زه فکر کوم کچیر دغه اړخو څخه طالبان تغیرات، مثبت تغیرات راولي، د افغانستان موقف په نړیوال انډیکس کې لا هم وړېدلی شي، او دا طالبان ته یو نوی کریډټ راوړي. چونچې جنگ درېدلی او ډېر مثبت تاثیر کړی دی، نو دا نور مسایل کوم سره په بغل کې کور کې ځکه کوم دا لا مثبت تاثیر درلودلی.
د سیاسي چارو کتونکو حکمت اعظمي و چې د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ د مثبت سولې په نوم د انډیکس په اړه خپل نظر را سره شریکو. دغه انسټیټیوټ د مثبت سولې په نوم انډیکس کې افغانستان د نړۍ د 133 هیوادونو په ډله کې په 153 ځای کې راوستي دی. دغه انډیکس له مخې افغانستان د پخوا په نسبت شپږ درجې ښه شوی دی. د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ د مثبت سولې لپاره اته مهم فاکتورونه په نښه کړي دي: د فساد ټیټه کچه، د نورو د حقونو منل، آزادو معلوماتو ته لاسرسی، ښه حکومتولي او ګاونډیانو سره د ښو اړیکو لرل یې څو مهم فاکتورونه دي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د کابل ښار د واټونو یو شمیر ګرځنده پلورونکي د طالبانو له بد چلند څخه شکایت کوي. دوی ادعا کوي چې د طالبانو امنیتي چارواکي ورڅخه باج اخلي. نور په دې راپور کې
احمد ادریس نومیږي او وکاله کیږي چې د کابل ښار په دی افغانان سیمه کې موبایلونه پلوري. ادریس ازادي راډیو ته ویل څه موده کیږي چې د طالبانو امنیتي ځواکونه دوی زوروي.
موږ ته وایي چې باید 10,000 افغانۍ راکړئ تر څو موږ تاسو ته ځای درکړو، او هره میاشت 4,000 افغانۍ د هغه ځای چې موږ تاسو ته درکوو کرایه راکړئ.
دای ادعا کوي چې د واټ د سر یو پلورونکی چې طالبانو ته د دغه پیسو د ورکولو توان نه درلود، د طالبانو حکومت د امنیتي ځواکونو لخوا ووهل شو او له همدې امله اړ شو چې نور کار ترانه شي. فیروز یو بل ځوان دی چې د منډوي په سیمه کې د کراچۍ پر سر هګۍ پلوري. دی چې د کورنۍ یوازنۍ ډوډۍ ګټونکی دی، د طالبانو له چلند شکایت کوي. فیروز وایي چې طالبانو د واټونو د سر پلورونکو ته ویلي چې باید له هغه ځایه چې ورته ورکړل شوي 15,000 افغانۍ ورکړي.
طالبان زیاد آزار میدن. میگم
طالبان موږ زوروي او موږ ته وایي چې هره میاشت باید 15,000 افغانۍ له خپلې غرفې راکړئ او 15,000 نورې باید کرایه راکړئ. که دا کار ونه کړو موږ ته د کار اجازه نه راکوي. مخکینی حکومت کې پولیسو سره خبرې کېدې خو دوی له زوره کار اخلي او ان د کراچیو ټیرونه په چاړو سره سوري کوي.
خود طالبانو حکومت د کابل ښار د امنیت قومندانې بیان خالد زدران دغه ادعا ردوي او وایي چې د دوی ځواکونو له هیچا پیسې نه دي غوښتي.
څوک شکایت لري زموږ دروازې دوی په مخ باندې خلاصې دي. دوی کولی شي سل شمېرې ته زنګ ووهي، هغوی سره خپل شکایتونه ثبت کړي، یا کولی شي زموږ حوزې ته مراجعه وکړي، همداشان یا زموږ امنیت قومندانې ته راشي، موږ سره خبره شریکه کړي. البته که د شروالۍ والا دوی خپله کومه مالیه پې لري د هغوی څخه موږ په جریان کې نه یو، خو زموږ د امنیتي حوزې منصوبینو داسې کوم څه کار نه دی شروع کړی.
هڅه مو وکړه په دې اړه د کابل ښاروالۍ نظر هم ترلاسه کړو خو بریالي نه شو. مخکې کلونو کې بیا کابل ښاروالۍ د واټونو د سر پلورونکو لپاره د یو ځانګړي ځای د جوړولو له طرحې ویلي وو، خو دا خبره عملي نه شوه.
او سم نړیواله موضوع د اوکراین کړکېچ ته مخه کوو. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې یرغل نن 12مې ورځې ته غځېدلی، دغه راز په پام کې ده چې نن د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې هم وشي. نور بل احمد تکله واورو.
د فبروري په 14مه پر اوکراین د روسیې له برید وروسته د دواړو هیوادونو د پلاو ترمنځ دوه ځلې په بیلاروس کې خبرې شوي، خو د خبرو د دریم پړاو خبر د اوکراین د مرکچي پلاوي مشر دیوید اراخامیا وړمه ورځ پر خپله فیسبوک پاڼه ورکړ. د روسیې دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې په سیمه ایز وخت د سهار په 10 بجو به حملې بندې کړي، څو د اوکراین له پلازمینې کیف او له ماریوپول، خارکیف او سومي ښارونو څخه ملکي وګړي ووځي. اوکراینی چارواکو د روسیې لخوا د اعلان شوي اوربند په ځواب کې تر اوسه څه نه دی ویلي. د اوربند په تیرو موافقو کې د ملکي وګړو د وتلو هڅو نتیجه نه وه ورکړې. د اوکراین په ختیځ کې روس پلاو، بلتون پالو او اوکراینی چارواکو له ماریوپول ښار څخه د لسګونه ملکي وګړو د وتلو په هدف د یو بشري دهلیز په رامنځته کولو کې د ناکامۍ پړه پر یو بل اچولې. روسیه د ملکی وګړو د استوګنې پر سیمو د راکټي حملو راپورونه رد کړي او پر اوکراین خپل برید ځانګړي پوځي عملیات بولي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې متحدو ایالاتونو پر ملکی وګړو د روسیې د عمدي حملو کره راپورونه لیدلي دي. ښاغلی بلینکن چې ختیځې اروپا ته د سفر په حال کې دی، همداراز ویلي چې امریکا او متحدان یې له روسیې څخه د تیلو پر وارداتو د بندیز لګولو لپاره د جدي بحثونو په حال کې دي. کیف پرون پر لویدیځو هیوادونو غږ وکړ چې پر روسیې بندیزونه نور هم زیات کړي او د روسیې د جنگي الوتکو په ګډون د نورو وسلو غوښتنه یې کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي یو ځل بیا پر دې غوښتنه ټینګار کړی چې د ده د هیواد پر فضا د الوتنو د ممنوعیت زون رامنځته شي. ناټو تر اوسه دا احتمال رد کړی دی ځکه ویره لري چې له روسیې سره مستقیم تقابل ښایي د نړیوالې جګړې باعث شي.
د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویان د روسیې د پوز د مقت اوربند اعلانولو په غبرګون کې ویلي چې دا یو بشپړ غیر اخلاقي اقدام دی او ویلي دي چې د اوکراین وګړو ته باید اجازه ورکړل شي چې له خپلو کورنو د اوکراین د خاورې دننه نورو ځایونو ته کډه شي. ریا نوویسټي خبري اژانس د دفاع وزارت له قوله ویلي چې ټولې هغه لارې چې د دغه اوربند له لارې پرانستل کېږي تر روسیا او بیلاروس پورې غځېدلې دي. او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د تکواندو افغان لوبغاړي د برونز میډالونو ګټونکي شول. د تکواندو فدراسیون د نشراتو مسول ذبیح الله شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ چې د 12 آسیایي هیوادونو د لوبغاړو په ګډون په ایران کې د مارچ په 15 نیټه پیل شوې وې، افغان لوبغاړو هم پکې ګډون کړی و. ښاغلی شهزاد زیاتوي چې دا سیالۍ د کلبونو د لوبغاړو ترمنځ وشوې چې افغان لوبغاړو پکې 3 د برونزو میډالونه وګټل. نوموړي زیاته کړه محسن رضایي، علي اکبر امیری او مسعود خوشنیت هغه افغان لوبغاړي دي چې د تکواندو په دې سیالیو کې د برونزو میډال نو وګټل. په پکتیا ولایت کې د فول رزم سیالۍ پای ته ورسېدې. د بدني روزنې ورزش ادارې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې دا سیالۍ د زرغون پسرلي په نوم د یوې ورځې لپاره پیل شوې وې چې پرون ناوخته پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې د 2 کلبونو 10 جوړه لوبغاړو برخه اخیستې وه چې هدف یې په پکتیا کې د فول رزم ورزش وده ښودل شوې ده. د سیالیو په پای کې ګډونکو لوبغاړو ته کپونه، مډالونه او ستاینلیکونه هم ورکړل شول. او د ارجنټاین ملي لوبډلې ته د میسي بیرته راتګ. د ورزشي رسنیو د راپورونو پر بنسټ بنسټ د پارسن جرمن لوبډلې ارجنټاین استوري لیونل میسی او زلبیا د خپل هیواد ملي لوبډلې ته غوښتل شوی. د ارجنټاین د ملي لوبډلې روزونکي د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام د مقدماتي سیالیو نوملړ اعلان کړ چې د میسی نوم هم پکې و. ارجنټاین په دې سیالیو کې له وینزویلا او اکوادور سره لوبیږي.
ازادي راډیو اورې د روان خبرونه تر دوهمې نیمې پورې زموږ همکار سره اوسه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
له همکارانو مننه. په دې لسو دقیقو کې اورې د کابل شهر ولې لخوا د نرخ پانو یا نرخ نامو ویش د کابل شهر د وسیدونکو او هټیوالو عکس العملونه پارولي.
او نرخ نامه ډیر جګور کړي په سبا زنګ او غاز شرکت یو لټ کړي مازیګر زنګ او برج کړي.
دا هم وری چې غنی شیز وای د شوزو نړیوال ورځ د منځلو لکبله د دې پښوان کې کوم بدلون نه دی راغلی.
زمالم څو مده چې زدا زګی ته ولاړ یم نن په دا دوه نیمه سی اخلاص شو لز ما دې ما خطا کوم دا نه پښ کې پیدا کړی.
خو تر هغه مخکې اوري چې په بهرنۍ یو هیوادونو کې د میشتو افغانانو د یو شمیر فعالو بنسټونو استازي وای تیرو دوه اونیو کې له طالب چارواکو سره کتنه کې له هغوی غوښتنه شوی چې د شوزو د حقونو په خوندیتوب اقتصادي پراختیا او د شی حکومت ولې لپاره خپل حل ځلې وکړي. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې د طالبانو حکومت د پایل لورځې تر ننه د بشري حقونو په ځانګړي ډول د شوزو د حقونو په سرغړونه تورن دی. جزئیات په دې راپور کې.
په بهر کې د میشتو افغانانو د درې بنسټونو استادو د یک شنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل تیر دوه ونیو کې یو شمیر طالب چارواکو سره کتنه کې له هغوی غوښتي چې د خې حکومت ولې لپاره زمينه برابر کړي. اراده د افغانستان د بیا رغونې غورزنګ او د افغانستان د خوځو اسلامي ټولنه هغه بنسټونه دي چې استادوی طالب چارواکو سره خبري اترې کړي. د ادارې بنسټ مشر سید اغا له طالب چارواکو سره د خپل لیدونکو کتنو په اړه وایي
اول برخه د اقتصادي مسایلو چې اقتصادي مسایلو باندې موږ خبري وکړې. دوهم موضوع و د موږ د خویندو او مور او ټول د خزینو حقونو په اړه کې. دریمه برخه د حکومتولۍ او د حکومتولۍ
د خغلی سید اغا په خبره طالبانو ډاډ ورکړ چې هر څوک غواړي د خپل وطن د جوړولو لپاره راستون شي دوی د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي. د افغانستان د اسلامي ټولنې غړي فوزیه فائق بیا له طالبانو سره په خبرو کې د خوځو د حقونو د خوندیتوب په اړه وایي
هغه حقونه چې اسلام خوځو ته ورکړي اسلامي امارات یې هم باید خوځو ته ورکړي.
طالب چارواکو له دې وړاندې په ځلونو دا خبره تکرار کړي چې د اسلام په چوکاټ کې د خوځو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دي. خو له دې ټولو سره سره یې خوځو ته د حجاب کولو، د سفر پر مهال د محرم لرلو او تر خوای له هلکانو جلا د زده کو توصیه کړي. هغه بیا د خوځو د حقونو فعاله حسنا سادات ازادي رادیو ته وایي هغه جون یو خوځ چې د طالبانو په حکومت کې کار کوي د ویر او پر دوی د لګول شوی محدودیتونو له امله لخپلو او د نورو خوځو له حقونو دفاع نشي کولای.
ما په عنوان یک زن افغان په یک دختر
زله هیڅ یو ټولنې چې د افغان خزو د ملاتړ لپاره جوړې شوی ننګنه کوم. هغه ټولنې او خزې چې د اسلامي امارت تر چتر لاندې دي هیڅ وخت د هغو خزو چې زده کړې کړي او زحمت ویستلای له حقونو یې دفاع نسی کولای
باندې نه میکنه.
طالبان د خپل دویم ځلي واکمنۍ لپاره سره سم تر ننه ترنیو کولاندې دي چې د بشر په ځانګړي ډول د خوځو حقونه یې نقص کړي. لکه اوس د کړو د نجونو محرومول د دې لامل شول چې د طالبانو ضد فعال نجونې او خزي د کابل په کوڅو او واټونو کې اعتراض وکړي. خو راپورونه وایي طالبانو د دوی په نیولو او زندانی کولو سره د غوږونه غلي کړل.
د کابل شهر ولې لخوا د نرخ پانو یا نرخ نامو ویش د کابل شهر د وسیدونکو او هټیوالو لغبرګون سره مخامخ شوی دی. خلک وایي د طالبانو د حکومت لخوا د نرخ پانو ویش دوی ته کومه ګټه نه ده کړې او برعکس یې د توکو بیې ډېرې لوړې کړې دي. د کابل په منډوي کې هټیوال که څه هم د نرخ پانو ویش شی اقدام بولي خو عملي چاره یې نه بولي. خو د کابل شروالی وایي چې دغه نرخ پانی به په بازار کې د ډالرو د بیې په کښته کېدو او پورته کېدو سره بدلون مومي. نور حال په دې راپور کې.
د کابل خاروالۍ لخوا د خوراکي او سونتوکو هټیوالو ته د نرخ پانو یا نرخنامو له ویش څخه کابو څلور ورځې تیرې شوې دي. او موږ غوښتل د دې نرخنامو د اغېز اړوند د هټیوالو او خلکو سره خبرې وکړو. منډوي په کابل کې د خوراکي توکو ستر بازار. زه د کابل د منډوي باغ قاضي ته راغلی یم ترڅو دا معلومه کړم چې د کابل خاروالۍ لخوا د نرخ پانو له ویشلو وروسته د خوراکي توکو د پیر او پلور په اړه د خلکو او هټیوالو خبرګون څه دی. د وریجو یو پلورنځي ته راغلم او د دې پلورنځي له مالک حاجي نعمت الله سره مې خبرې وکړې چې د نویو نرخنامو په اړه خپل نظر څرګند کړي. حاجي نعمت الله د وریجو سوداګر.
میاس میاس یو رته تغییر سی کم در کم میاس شول دکی اسار کته پورته کی نور خونه کته پورته کی ټول خارج راځي خارج کوم کلر ریجیکټ کلر ریټیټ سی بی حالت نه پات کیږي
بل دکاندار ما غاز فروشه ما او نرخ نامه ډیر جګور کړي سبای زنګ وو غاز شرکت یو ریټ کړي ما زګر زنګ وو بریټ کړي انده شرکت چې وو غاز شرکت کلا کو نینې ذکرن شاګه ته نرخ نامه باندې کې مونږ ته بی فائدې نرخ نامه به ورکې
خو به دین نرخ پانو کې یوازې د خوراکي توکو به نه دی مشخص سوی بلکې د تیلو غازو په شمول د سونتو کوبای هم په ډاګه سوی دي د کابل خار باغ قاضي سیمه منډوي کې غاز پلورون کای منصور وای
دا نرخ نامه چې دې ډیر کم شکان او غریب لپاره اصلا نشته قابل د تطبیق نه ده دا ډیر جګ ده باید لګرزان شي
خو یو شمېر دکانداران وای تر اوسه ورته د کابل خار والی نرخ پانی نه دی رسیدلی یو شمېر هغه کسان چې د خوراکي توکو د پیرولو لپاره د کابل خار منډوي ته راغلي په دې باور دي چې نرخنامه چندانې اغیز نه دی کړی او آن د ځینو توکو بیې پکې د بازار له بیو لوړې لیکل شوې دي په سختۍ سره یو څو کسه حاضر شول چې په دې اړه د موږ سره د راپور لپاره خبرې وکړي مسعود یو له هغو پیرودونکو دی چې د خوراکي توکو د پیرولو لپاره د کابل منډوي ته راغلی دی هغه د خپل زړه خواله داسې وکړه
په دې نرخنامه کې چې د ښاروالۍ له لوري ویشل شوي خلکو ته هېڅ ګټه نشته خلکو اقتصادي حالت بد دی کاروبار نشته خو د توکو بیې لوړې دي
بلاخره له یو شمېر خلکو او هټیوالو سره مو تر خبرو وروسته وموندل چې د دې نرخنامو ویش د خلکو رضایت نه دی ترلاسه کړی د کابل ښاروالۍ د نشراتو له مشر نعمت الله بارکزي سره د خلکو نیوکې مو شریکې کړې هغه په ځواب کې وویل
او موږ نرخنامه جوړه کړه خلکو ته موږ وړاندې کړې دا نرخنامه چې راځي کېدا چې کله چې د ډالر روپیه متفاوت شي بل شک پرې کې غیر راځي خو په لاندې نرخنامه مریولې جادي
خو هغه په دې اړه چې په دې نرخنامو کې د خوراکي توکو بیې د بازار تر بیې لوړې دي څه یې ونه ویل خو دا یې وویل چې دا نرخنامه د بازار د کنټرول او له احتکار د مخنیوي په هدف ویشل شوی او یو کمیسیون هم ګمارل شوی چې دا بیې هر ورځ کنټرول کړي د کابل ښاروالۍ په نرخنامه کې د وړو غوړیو وریجو غازو تیلو او ځینو نورو لمړنۍ توکو بیې مشخصې شوې دي خو هغه څه چې موږ د خوراکي توکو د بیې په اړه د یک شنبه په ورځ د هوت میاستې په 15 باندې چې د کابل په بازارونو کې وموندل دا و چې دکاندارانو یاد خوراکي توکي د کابل ښاروالۍ لوري د ټاکل شوی نرخ پانه په پرتله په ارزانه بیه پلورل د کابل ښاروالۍ په نرخنامه کې د وی بوري وړو بیه 2015 خودل شوی خو په بازار کې په 2000 افغانۍ پلورل کیږي همدارنګه په دې نرخنامه کې د یوې بورې زړه سیلوریزو بیا 2050 اخودل شوی خو په بازار کې تر 2500 وي د یو شپږ لیټر ټیم غړیو بیا په دې نرخه کې 2650 خو په بازار کې تر 2650 پلورل کېدل
د کابل ښاروالۍ لخوا د نرخ پاڼو یا نرخ نامو د ویش په اړه مو د کابل د اوسیدونکو او دکاندارانو نظرونه په یو راپور کې واوریدل خلک وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نرخ پاڼو ویش دوی ته کومه ګټه نه ده کړې برعکس یې د توکو بیې ډېرې لوړې کړې دي د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده چې د افغانستان تر څنګ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې هر کال منزل کیږي سږ کال دا ورځ داسې وخت راځي چې په افغانستان کې زیاتې ښځې له کارونو او لوړو زده کړو راګرځول سوي او نجونو ته هم لا هم تر شپږم ټولګي پورته په اکثر ولایتونو کې د نور تعلیم اجازه نه ده ورکول سوي طالبان ژمنه کړې چې په نوي تعلیمي کال کې به ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړي خو د وروستیو شلو کلونو پر مهال د ښځو د لاسته راوړنو خبرې ډېرې کیږي له ځینو ښځو به واورو چې د مارچ اتمه د دوی لپاره څه معنی لري او وروستیو ستونزو د دوی ژوند څومره اغېزمن کړی دی
زما نوم نازیه چې حکومت په وخت کې کارونه و کاروبار و اوس کارم نسته ټیمس کې نه سوي اوس شیانم ګران سوي دي او اوس نیم نه پرسېږي اوس شیان ډېر ګران سوي دي که موږ ته باید مکتبونه رایلی سوي وای او موږ باید مکتبو تللی وای یا ښوونځي ته تللی وای یا د کار زمینه را برابر سوي وای چې موږ ما په زړه دغه ارمان دغه دي چې ما باید مکتب ویلی وای او ښوونځي ته تللی وای درس مې زده کړی وای او بیا نور کار مې ترسره کړی اوس دا غوښتنه لرو چې موږ ته ښوونځي مکتبونه رایلی کې موږ مکتبونه وای او نور شیان ارزانه کې موږ پواس پرسی شنو
د جراوت راغلیم نیمه زینب وادر د جراوت راغلیم چې نن می اتمه د کمینه مده تام په تبخینه د یادلی قسم په خدای کمی کیا غړ غته غړی په کور کې لرم کوته کرا سره دی ک ک معلومات کوي ک کند نام یې تیم نو زمالن څو مده چې زدا زګی ته ولاړه یم نن په دا دوه نیمه سی اخلاص شو لازم دی ما خطا کوم دا نه پښکې پیدا کړی دا دوه نی تاو بالا سی زما دی ما خطا کوم دا نه پښکې پیدا کړی باغه دی کور کور ته قربان دی خلی ته قربان دی چې ډیر تغیرات راغلی دی چې دوغنی ولا کلرو ولا کیا دوغنی پیدا کیږي یو د بیا خاصه ګرانی د بل خاصه نسکی ده د بل خاصه دوغنی شی ولا کی چې خلیه ته واچوم
د مارش د اتمی نیټه په مناسبت مو د زینو شوزو نظر